درانو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو ویبل خبرونه ته مو ځو اجمل اند هر کله کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تاجکستان هغه ادعا سمه نه ده چې ګوندې دې هیواد ته له افغان خاورې ترهګر وراوختي او هلته یې پر پوستو بریدونه کړي دي. دا مو د افغانستان په مسایلو کې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. سفولا ستانکزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ترې وړو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د پکتیا ولایت د استیناف محکمې درې قاضیان او یو اجرایی مامور نن کابل ته پلار په لوګر کې د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوې دي. یو ډله افغانان چې له جرمني استل شوي نن د کابل هوایي ډګر ته رسیدلي او نن په لبنان کې زرګونو زده کوونکو له اعتراضي خوځښت سره یو ځای شول او خپل او له دغه خوځښت خپل ملاتړ اعلان کړ. پوره خبرونه د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر په لوی لار درې قاضیان او یو بل کس د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوې دي. دا خبره د لوګر امنیه قماندان رحم خدا مخلص نن ازادي رادیو ته تایید کړه. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت هم ازادي رادیو ته تایید کړه چې د پکتیا د استیناف محکمې درې قاضیان او د دې محکمې یو اجرایی کارمند کابل ته په لار په لوګر کې وژل شوې دي.
په شهیدانو کې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې د جزا د دیوان رئیس نور الله قربانی، د پکتیا ولایت د استیناف محکمې د جزا د دیوان غړی زین الله حافظی، د پکتیا ولایت د عامه امنیت د دیوان غړی محمد ایمل او د پکتیا ولایت د استیناف محکمې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د دیوان اجرایی مامور سید کبیر شامل دي.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب ستانکزی هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې یاد قاضیان په شخصي کورلا موټر کې کابل ته پلارو چې د محمد اغه ولسوالۍ د واغجان خارګوټي ته نږدې د غازی آباد په سیمه کې لګاډي ښکته شول او په ډزو وشتل شول. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته تروسه څه نه دي ویلي خو مخکې د دغه سی پیښو پړه اخیستي. د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان هغه ادارات کړ چې وسلوال له افغانستان وروختي او هلته حمله کړي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی
ترهګر له پولې اخوه وو او جګړه هم له پولې اخوه سوې ده. هغه کومه ایداد شوې ده هغه له عیني شواهد سره مطابقت نه لري، یعنی د پولې دیخوا یا هم د افغانستان له خوري په تاجکستان باندې برید نه شوی. ترهګر هم له پولې اخوه وو او جګړه هم د تاجکستان په خوره کې شوې ده.
د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د داعش اسلامي دولت ډلې وسلوال له افغانستان وروختي او دغه هیواد پر یوې سرحدي پوسټې حمله کړې. چارواکو ویلي په دې حمله کې شلو مخپټو وسلوالو برخه درلوده. 15 کسان یې لامنیتي ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شول او 15 نور ژوندي ونیول شول. یو ډله افغانان چې له جرمني استل شوي وو نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. د جرمني جی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د کابل د هوایي ډګر چارواکو د دغو افغانانو چې شمېر یې شپږ درسنه یاد شوی د ډګر ته رسېدل تایید کړي. چارواکو ویلي له جرمني د دغو استل شوي افغانانو الوتکه نن سهار شاوخوا 8 بجې په دې ډګر کې کېناسته. دا له 2016 کال راهیسې د افغانانو 9 ډله ده چې جرمني یې بېرته خپل هیواد ته استوي. سلګونو پناه غوښتونکي چې ویل کیږي ډیری افغانان او افریقایان دي نن د پاریس په شمال کې له دوو کمپونو بل ځای ته انتقالیږي. یو ورځ مخکې د فرانسې حکومت د مهاجرت د مخنیوي لپاره تدابیر اعلان کړل. د پناه غوښتونکو شمیر چې په سن دینس کې په دې کمپونو کې اوسېدل 1400 تنه یاد شوی. د پاریس د پولیسو مشر دیریت لالی منت نن خبریالانو ته وویل ډیری کورنۍ او کوچنیان په دې کمپ کې اوسېدل. د په وینا دا کورنۍ ځانونه افغانان او افریقایان معرفي کوي. د فرانسې چارواکو ویلي نور اجازه نه ورکوي چې پناه غوښتونکي پر خپل سر په پاریس کې خیمه ودروي. د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون حکومت ژمنه کړې چې د پناه غوښتونکو په اړه به خپل سیاست سختوي. نن په لبنان کې زرګونو زده کوونکي له اعتراضي خوځښت سره یو ځای شول. دا څلورمه اونۍ ده چې د لبنان د حکومت پر ضد بې ساري اعتراضونه پیل شوي. دوی د هغو سیاستوالو پر وړاندې غږ پورته کوي چې په فساد او بې کفایتۍ تورن دي. خپل راتلونکي ته اندېښمن دغه اعتراض کوونکي وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او کار نشته. یو مظاهره چی او د پانتون محصل محمد زاغلول نن وویل
نحن تلاميذ مدارس رسميه وخاصه معاهد جامعات
موږ د دولتي او شخصي ښوونځیو پانتونو او تعلیمي مؤسسو زده کوونکي او محصلین غواړو کامیاب شو په خپل واد کې له هغو ډیپلومونو سره چې اوس په دیوالونو زړیدلي کار پیدا کړو. په لبنان کې اعتراضونه د اکتوبر په اومه پیل شوي. سعد حریری د تیرې میاشتې په پای کې اړ شو چې د صدر اعظم په توګه له واکه لیرې شي، خو د ده استعفا اعتراضونه چوپ نه کړل. اعتراض کوونکي چې د فساد او بیکاریو په خاطر مظاهرې کوي د حکومت د ټولو چارواکو استعفاوې غواړي. او ایران وایي د فردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده. تهران په دې اقدام سره د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام په شا شو. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې نن وختي په خپله ویب پاڼه کې په یو بیان کې وویل په فردو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید پروسه پیل شوه. تر دې اعلان مخکې د دې ادارې ویاند بهروز کمالوندی ویلي په څو ساعتونو کې به د نړیوال اټومي انرژۍ د ادارې د پلټونکو په حضور کې په دې بټۍ کې د سنټروفیوژونو د دستګاو ته د ګازو د لیږد بهیر پیل شي. امریکا متحده ایالاتونو د ایران دغه اقدام په یو ناسم لوري غټ ګام بللی دی. تهران وروسته له هغه چې واشنګټن د 2013 کال په می کې له شوي اټومي تړون ووت او پر ایران یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي توګه له دې تړونه د په شا کېدو ګامونه پورته کړل.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه اداره رد کړه چې ګوندې دې هیواد ته له افغان خاورې وراوختو ترهګرو د دوی پر پوستو حملې کړې. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زه
پول دیخوا یا هم د افغانستان له خاورې په تاجکستان باندې برید نه شوی، ترهګر هم له پول اخو او جګړه هم د تاجکستان په خاورې کې شوی.
دوستانو په دې اړه به بشپړ رپورټ در سره شریک کړم. په امواوري چې ټاکل شوی چې د سلواکیا هیوا چارواکي غسل تن افغان ماسلان لدی هیوا د وباسي چې د سلواکیا د هوایي چلن په پانتون کې زده کړی کوي، خو دفاع وزارت وایي وسمهال د غستونځه هواره شوی ده. که وختو د افغانستان په اړه به سینینور رپورټونه مولرو د سیمه او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې ایران وایي د فردو ترمزکی لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده. کور کلی اونیس پروګرام او د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې د هغه ځانګړی پروګرام هم دراوړو چې د ماشومانو د حقونو په اړه. د افغانستان دفاع وزارت د تاجکستان هغه اداره رد کړې چې ګوندې دې هیواد ته له افغان خاورې ترهګر وراوختي ولته پر پوستو بریدونه کړي. دفاع وزارت وایي جګړه د تاجکستان په خاوره کې شوې ده او ترهګر هم له افغان خاورې بیرون وو. په همدې حال کې یو شمېر پوځي افغان کارپوهان وایي هیڅ شواهد نشته چې د حمله دې له افغان خاورې شوې وي. تاجکستاني چارواکو پرون ادعا وکړه چې د وسلوالو یوه ډله چې له افغانستان نه وراوختي او په داعش پورې تړلې د دوی پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې. اکرام الله اکرام په اړه تفصیل لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندل شوي چې ثابت کړي د تاجکستان په یو سرحدي پوستا حمله کوونکي ترهګر له افغان خاورې تللی وي. د دې وزارت ویان روح الله احمد زی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ترهګر له پولې اخوا وو او جګړه هم له پولې اخوا شوی ده. هغه کومه ادعا شوی ده هغه له عیني شواهد سره مطابقت نه لري، یعنی د پول دیخوا یا هم د افغانستان له خاورې په تاجکستان باندې برید نه شوی، ترهګر هم له پول اخو او جګړه هم د تاجکستان په خاوره کې شوی.
دفاع وزارت که څه هم د دې هیواد په شمالي ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې د وسلوالو تحرکات نه ردوي، خو وایي چې اوس مهال دغه وسلواله ډله په افغانستان کې تر ډیره حده ځپل شوې ده. د دې وزارت چارواکي وایي په افغان خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه نشته، بلکې دغه وسلواله ډلې د دې هیواد له پولو بهر پټنځایونه لري. دا په داسې حال کې ده چې تاجکستاني چارواکو تیر ورځ ادعا وکړه چې د وسلوالو یو ډله چې په داعش پورې تړلې وه له افغانستان وروختي او د هغوی پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې ده. د تاجکستان د سرحدي ګارد د ځواک په یو لنډ بیان کې ویل شوي چې حمله د وسلوالو شل کسیزې ډلې کړې وه چې د نومبر په درېیمه د افغانستان د کندوز ولایت له قلیزال ولسوالۍ د تاجکستان د قبادیان ولسوالۍ ته ورتیر شوي وو. د ریپورټونو په اساس په دې ډله کې یو خزه هم وو. د حمله کوونکو له ډلې 15 تنه وژل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي تر اوسه داسې شواهد نشته چې ثابت کړي وسلوال له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ځي. له ډلې باري اریز دغه شان وایي چې د کندوز د قلعهزال ولسوالۍ او په عمومي ډول د افغانستان شمال ختیځې سیمې چې د تاجکستان پولې ته نږدې دي د داعش د وسلوالو په لاس کې نه دي بلکې هلته تر ډېره وسلوال طالبان فعالیت لري.
داسې کره شواهد نشته چې هغه دې په زغرده باندې داعش مسله د تاجکستان پر پولو باندې ثابته کړي. داعش داسې یو نړیوال ځواک دی چې هغه په نورو هیوادو کې هم په اروپایي او آسیایي هیوادو کې بریدونه کوي. دا د دې معنا نه لري چې د هغه هیوادو په څنګ کې خامخا بیا دلته د داعش پایګاوي دي یا نور څه.
ښاغلی عارض، د دې تر څنګ په تاجکستان کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې د څه مودې وړاندې حملې ته اشاره کوي چې پر بایسکل سپرو اروپایانو شوې وه. دی وایي دا هغه څه دي چې ثابتوي دغه ډله په یاد هیواد کې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه داعش وسلوالو د حملې مسؤلیت نه دی منلی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د غزنی ولایت اوسیدونکو غواړي چې حکومت دی او په ځانګړې توګه امنیتي ځواکونه دي په دې ښار کې د ترورونو د روانې لړۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې له تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو لوري ځینې کسان په نښه کیږي او وشل کیږي. حبیب رحمان تاثیر په اړه ریپورت لري.
دا دغه ځای اوسیدونکي له دولت څخه غواړي تر څو په ښار کې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي. دوی وایي له تیرو اوو اتو کالو څخه د ښار په زړه کې حتی د ولایت او قمندانۍ تر څنګ دولتي کارمندان، امنیتي سرتېري، قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان، مخورین او ولسي خلک وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو دوو اونیو کې د غزنی ولایت د استیناف څارنوالۍ اجرایه مدیر مجتبی حنیفي په ګډون ډیری دولتي کارمندان، امنیتي سرتېري او قومي مشران وژل سوي دي. غزنی ښار دوه تنو اجمل او نصرت ازادي راډیو ته وویل کا په ښار کې د وژنو روانه لړۍ بند نه سي پایله به خراب وي.
زمانم نصرت دی د غزنی اوسیدونکو. په غزنی کې وضعیت خراب دی، ترونه کیږي. پرون هم تاسو ولیدل چې غزنی ښار ته نږدې د ولایتي شورا د یو وکیل باډیګارد هم په ډزو سره وژل شوی و. نو تاسو لمدې نه قیاس وکړئ چې وضعیت به څومره خراب. په تېر کې هم دلته مدني فعالان، علما، قومي مخاور، دیني عالمان، امنیتي سرتېري په قتل رسېدلی. دا لړۍ دوام لري.
زما نوم اجمل ده، د غزنی ښار اوسیدونکی یم. د ښار منځ کې فعلا هیڅ امنیت نشته. مو تاسو وینو د کومندانۍ په سر مترې کې نفر وستل کېږي او څوک نشته چې دغه مخنیوي وکړي. او هغه تر تختې خبره پسې جوړ کړي، دا وتښتي، ولې فرار کېږي؟ باید دولت امنیت راولي. ډېر خلک دلته ترور کېږي، وستل کېږي. دولت باید دغه وخت مخنیوي وکړي.
بل لور ته بیا د غزنی نظامی چارواکي ټینګار کوي چې نور به دغه ډول پیښو مخنیوی کوي. د غزنی امونیا قومندان سمنوال محمد خالد وردګ په دیاړه ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت له امر سره سم یې په ښار کې ځای پر ځای چک پوینټونه جوړ کړي او تلاشیان یې زیات کړي دي تر څو د وسلوالو ترورونو مخه ډپ کړي.
تاسو ولدل چې موږ عملاً شار تر وتلی وو. مطابق د امر دی وزیر د داخلي مهین صاحب ارشد، موږ هغه پلان جوړ کړی دی چې روزمره موږ چې پوینټونه ایجاد کړي دي په مختلفو ساحو د ښار کې چې موږ د عملیات ادامه لري. او نن هم تاسو عملاً ولدل چې موږ د څو موټرو، رینجر او فیلډر او بعض مو شخصي موټر و چې موږ شیشه ورته سپینې کړي. او بعض خلک چې سلا جوازونه لري د هغو پوښتنه تې کېږي چې سلا کارت ونه لري، موټر یې تضبطېږي او قانوني چلند ورسره کېږي.
که د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې دلته امنیتی وضعیت له ورځې بلې ته ښه کېږي او په دا وروستیو کې په غزنی کې د امنیتي سرتېرو له لورې تلاشۍ زیاتې سوې دي، خو لا هم د وژنو او وسلوالو بریدونو مخه نه ده نیول سوې چې د دغه ځای ښاریان ورڅخه زیات اندېښنه لري.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ.
ټاکل شوی چې د سلواکیا چارواکیا غسل تنه افغان محصلان لدی هوا د وباسي چې د سلواکیا د هوایي چلن په پانتون کې زده کړی کوي. د تحصیلي اسنادو په سپارلو او د زده کړو په اسنادو کې ستونزې هغه لاملونه یاد شوی چې لامل یې دغه اقدام کیږي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال دغه ستونزه حل شوې. په اړه یې نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د سلواکیا د اس ام آی ورځپاڼې راپور ورکړی چې د افغان ځواکونو هغه سل تنه پیلوټان او تخنیکي انجینران چې د زده کړو په هدف سلواکیا هیواد ته استول سوي اوس د دې هیواد د کوزیس له پوهنتونه د خارجېدو له ګواښ سره مخ دي. د هغه پوهنتون دی چې یادو محصلینو پکې هوایي زده کړې کولې. دغه ورځپاڼه لیکلي چې د روان کال په مني کې د افغان هوایي ځواکونو څو پیلوټان او تخنیکرانو ته بې له دې چې د دولسم ټولګي د زده کړو فراغت سندونه وړاندې کړي په کوزیس پوهنتون کې د شمولیت اجازه ورکړل سوې ده. د یاد پوهنتون رئیس د سلواکیا له رسنیو سره په خبرو کې منلې چې دغو محصلینو ته په افغانستان کې د اسنادو د اجرا د پیچلو پړاوونو او بیوروکراسۍ له امله په مشروط ډول د تحصیل د دوام اجازه ورکړي. نوموړي ویلي خو دغه افغان محصلین د تحصیلي کال په جریان کې ونه توانېدل چې خپل تحصیلي اسناد وړاندې کړي، نو ځکه د دوی درس وځنډېدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې یوازې د افغان هوایي ځواکونو د دغو محصلینو د عدم مسؤلیت په فرمونو کې ستونزې وې، نه د هغو په اسنادو او مکتوبونو کې. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې اوس دغه ستونزه حل شوې ده.
تعداد از محصلین قوای هوایی افغان قرار بود
قوای د هوایی ځواک یو شمېر محصلین چې ټاکل شوی او په سلواکیا کې زده کړې وکړي، دا چې د دوی د تک په وخت کې په اماراتو او چک هیوادونو کې منتظر وو. د سلواکیا دولت د دوی د عدم مسؤلیت فرمې د افغانستان دفاع وزارت غوښتي وي. موږ دغه فرمې ته مراحل کړي او وروسته د تایید ترلاسه کولو لپاره د سلواکیا دولت اړوندو بنسټونو ته مو وسپارلې. اوس دوی په دې توګه کولای شي په دغه هیواد کې خپلو درسونو ته دوام ورکړي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د دغې ستونزې لامل د افغانستان په ملکي او پوځي برخو کې فساد په ګوته کوي. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه د استعداد د خشخوري په اساس، د واسطې وسیلې په اساس، یا د ارتباطاتو په اساس، یا د قومي مسایل، یا دلته یا د زبانی مسایل په اساس لیږل کېږي، په دې نه څه که د هغو د درسونه متوقف شوي دا واضح خبره ده چې هغو د دوی ارزیابي کړي دي چې د درونو استعداد لري.
د دفاع وزارت په وینا اوس مهال افغان پیلوټان له سلواکیا سربیره په یو شمېر نورو هیوادونو له هغې جملې د امریکا په متحده ایالاتو کې په زده کړو بوخت دي. که څه هم په دې اړه مو د سلواکیا د کوزیس له پوهنتون سره اړیکې ونیولې، خو دوی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بلخ ولایت په ګڼو ولسوالیو کې خلک شکایت کوي چې د شپې لخوا ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو بې برخې دي، ځکه مخابراتي شبکې کار نه کوي. مجیب رحمان حبیب زی پرې رپورټ راکړي.
په بلخ کې د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو 24 ساعته مخابراتي خدماتو ته لا نه لاسرسي شکایت کوي او سیمه ییز حکومت د یادې ستونزې د حل په برخه کې پر بې پروايي تورنوي. د بلخ ولایت د چهاربولک، چمتال، شولګره، دولت آباد او زارې ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمو کې د طالب وسلوالو د ګواښونو په دلیل مخابراتي شبکې د شپې لخوا غیر فعاله کیږي او یادې مسلې دوی له ګڼ شمېر ارتباطي ستونزو سره مخ کړي دي. د دغو ولسوالیو د اوسیدونکو په وینا چې دوی له کابو شپږو میاشتو له دغې سره مخ دي او په کراتو یې دا مسله د بلخ ولایت د مخابراتو له ریاست سره شریکه کړې، خو سیمه ییزې ادارې تر دمه د ستونزې د هواري لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله قریشی ازادي راډیو ته وایي
ستاره شبانه انتنو قطع است، مردم بسیار به مشکل
د شپې لخوا انتنونه قطع دي، خلک یې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. دولت ته مو په دې اړه عرض کړی، خو تر دمه هیڅ پاملرنه نه ده شوې. باید د خلکو د ستونزو ژر تر ژره حل شي. د شولګری ولسوالۍ اوسیدونکی سهیل اختری هم په دې اړه وایي
شش ماه میشه که از طرف شب آنتنای تلفن
شپږ میاشتې کېږي چې د شپې لخوا په چهاربولک ولسوالۍ کې د موبایل آنتنونه قطع کېږي او خلک له یو بل سره اړیکې نشي نیولی، خو دولت هم په دې اړه د حل په برخه کې هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی. د بلخ ولایت د مخابراتو ریاست هم په یو شمېر ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو د آنتنونو د پرې کېدو مسله تاییدوي او اساسي لامل یې په دغو سیمو کې روانه جګړه او ناامني بولي. د بلخ د مخابراتو ریاست مشر محمد تقی پویا ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ولسوالیو کې د مخابراتي شرکتونو د آنتنونو پایې د جګړې او د طالبانو د فعالیت له امله ویجاړې شوې دي او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې د شته ګواښونو له امله د شپې لخوا د مخابراتي شبکو آنتنونه پرې کېږي. ښاغلی پویا زیاته کړه چې د مخابراتو ریاست او د بلخ امنیتي ادارې په هڅه کې دي تر څو په ټول ولایت کې په 24 ساعته توګه د مخابراتي شبکو فعالیت بیا پیل کړي.
په د هغه سیمو پاره چې زموږ دستګاه یا پایې پکې ویجاړې شوې دي هلته جګړه روانه ده او طبعا انتنونه قطع کیږي، خو هغه سیمې چې امنی دي هلته بیا فعالیت منظم دی. موږ او امنیتي ځواکونه هڅه کوو تر څو دستګاه بیا فعال کړو. تر دې دمخه وسلوالو طالبانو تایید کړی چې د هیواد په اکثر ولایتونو کې یا د ډله تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د شپې لخوا د مخابراتي شبکو فعالیت بندوي. مجیب حبیب صاحب، آزادي رادیو، بلخ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په نورستان کې ځایی خلک مدرسې غواړي. دوی وایي چې که دغه تشته مدرسو ته پاملرنه وشي نو ګڼ هغه خلک به له پاکستان څخه له تګ رامنې شي چې پاکستاني دینی مدرسو ته د زده کړو لپاره سي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روحلان وري نور حال راکوي.
د نورستان اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو شاوخوا 19 کالو کې په ولایت کې د دینی مدرسو ودې ته هیڅ پام نه دی شوی او په خپل ولایت کې د دینی مدرسو جوړولو غوښتنه کوي. د پارون د قومي شورا مشر مولوی کریم الله او زبیح الله وای
دارالعلومونو تعمیر نشته نو دې بخش توجه باید وشي. تعمیرات ولرو نو شاګردان بیا چې ځنې غریب شاګردان وي هغوی دپاره لیلیه تهیه کړی شي چې مهیا شي هغوی بیا د پاکستان ته تګ نه پاتې کیږي.
دینی مدرسې زمونږ بنیاد دی، مونږ افغانان ټول مسلمانان یو، دلته باید دینی مدرسې جوړ شي که زمونږ آئنده نسل داسې یو روحیه تربیه شي چې هم وطن پرست وسي هم د خپل هیواد مینه ورسره وسي.
دوی وایي ډیری ځوانانې د دینی زده کړو د حصول دپاره پاکستان ته ځي چې هلته په اکثرو مدرسو کې ورته د افغانستان په خلاف ذهن ورکول کیږي او یاد ځوانان دې ته اړ کیږي چې د افغان حکومت او افغانانو خلاف وسله راپورته کړي.
خصوصا زمونږ کلی نه اوس هم
نورستانیان وای که په وطن کې دننه طالب العلمانو ته د دینی زده کړو د حصول خې زمینی برابر شي نو ټول ځوانان به په خپلو دینی مدرسو کې په اسلامي او افغاني روحیه وروزل شي چې هم به د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي او هم به نورو زده کوونکو ته وطن سره د مینې درسونه ورکړي.
دینی مدارس ته موږ ډېر اړتیا لرو، اولادونه ښه تربیه کوي او ښه موږ دې ته غواړو چې توجه شي دولت په بس خپل وطن کې چوکې ډېر بخښي. زه غواړو چې دغه وطن کې خپل وطن کې زده کړو او خپل وطن د باندې خدمت هم وکړي.
د نورستان چارواکي هم مني چې په تیرو څو کالو کې په ولایت کې د دینی مدرسو ستونزو هواری ته ځانګړی پام نه دی شوی او دوی هوډ لري چې د دینی مدرسو ودانیو او نورو شته مشکلاتو ته د حل لارې چارې پیدا کړي. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد ازادي راډیو ته وویل چې په ټول نورستان کې 19 مدرسې لري چې اکثره ودانۍ او نورې اسانتیاوې نه لري.
موږ په نورستان کې 19 مدارس رسمي لرو، یو دارالعلوم مرکزي لرو او درې دارالحفاظ لرو. د خلکو تقاضا د ایجاد او تاسیس د مدارس ډېر زیات دي. د ټول مدارسو کې 2252 شاګرد طالب العلمان لرو، په هغه کې تقریبا 2 رجنکیان دي او نور باقي متبقي شدي الکان دي. تعمیر ستونزه مشکل لرو چې جماعت نه لري، تشنابونه نه لري، دغه موضوع دي. مشکل زیات لرو که وزارت یې ښه زیات کی.
حماد وای د ډیرو کمو امکاناتو سره یې پاکستان ته د ګڼو زده کوونکو د تګ مخه نیولې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای د پوهنې ریاست مسولینو او د دینی مدرسو مشرانو ته لارښوونه کړې چې زر تر زره دې خپل ستونزې ورته راورسوي.
ریاست معرف او د تعلیمات اسلامي بخش دي ټول پروپوزلونه سره د نقشو هر څه دې آماده کې، ان شاء الله دغه مشکلات به د خدای په فضل او کومک باندې حل.
په نورستان کې اوس مهال په 19 رسمي مدرسو، یو مرکزی دارالعلوم او درې دارالحفاظونو کې شاوخوا 15,000 زده کوونکي د قران کریم او دینی علومو په زده کړو بوخت دي چې 2000 پکې جونې دي. اوس هم زیات نورستاني ځوانان پاکستاني او دینی مدرسو کې زده کړې کوي. که چیرته ورته په کور دننه اسانتیاوې برابر شي نو هغوی به له مسافرۍ خلاص شي او هم به خپل وطن کې دینی زده کړې ترلاسه کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ایران وایي د فردو تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې. تهران په دې اقدام سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال د اټومي تړون له تعهداتو یو بل ګام هم پشا شو. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د ایران د اټومي انرژي ادارې نن وختي په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې وویل چې په فوردو کې د یورانیمو د غني کولو او تولید پروسه پیل شوه. تر دې اعلان مخکې د دې ادارې ویاند ویلي چې په څو ساعتونو کې به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلاټون ټو په زور کې په دې بټۍ کې د سنترفیوژونو دستګاو ته د ګازو د لېږدولو بهیر پیل شي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا د بهروز کمال وندي له قوله خبر ورکړی چې ویلي وو له نیمې شپې به د یورانیمو د غني کولو پروسه پیلېږي. تهران وروسته له هغې چې واشنګټن د 2013 کال په می کې د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د ترسره سوي اټومي تړون ووت او پر ایران یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول، په تدریجي ډول له دې تړونه د پشاتګ ګامونه پورته کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې یوه ویاند ویلي چې د دوی څارونکي هلته په ایران کې سته او د هر پرمختګ په اړه به دغې ادارې ته چې مقر په ویانا کې دی راپور ورکړي. دغې ادارې دا هم ویلي چې د دوی مشرتابه پلاوی به نن د نومبر 1 په ویانا کې د ایران په اړه یوه فوقالعاده غونډه ولري. تر دې څو ساعته د مخه د ایران ولسمشر حسن روحاني پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د امریکا او د هغه د متحدینو د ناسمو پالیسیو له کبله د فوردو اټومي بټۍ بیرته فعالېږي. له دې جلا ځینو ډیپلوماتانو چې په ایران کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې له فعالیتونو سره آشنا دي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایراني چارواکو تېره اونۍ د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یوه څارونکې چې د ایران په نتنز کې اټومي فعالیتونه څارل، د یوې لنډې مودې لپاره ونیول او د هغې اسناد یې قید کړل. خو د دې ادارې یوه ویان چې په یاد سازمان کې د ایران استازی هم دی، د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د 2015 کال اټومي تړون د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې له 130 تر 150 څارونکو ته اجازه ورکوي چې په ایران کې اټومي فعالیتونه وڅاري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د نومبر پر 15 ویلي وو چې دوی به په 1040 سنترفیژونو کې د ایرانیمو د بډاینې چارې پیل کړي. د دې خبرې په غبرګون کې د امریکا متحده ایالات ویلي وو چې ایران پر ناسم لوري لوی ګام اخلي. د فرانسې ولسمشر هم دا د ایران لخوا یوه جدي پریکړه ګڼلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا پر ایران غږ کړی چې د اټومي تړون ژمنې پر ځای کړي، خو مسکو دا هم ویلي چې پوهیږي ولې تهران له خپلو ژمنو پر شا کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
دوستانو وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
زده او د ولسوالۍ د جن خیلونه په خبره کوم چې کومه د خور غریبانو ته کومه مرسته کې ورته شي، هغه ټوله د لوټمران چې دي ټوله سره چور کړه، خور غریبانه ټوله پاتې وي. ما دې تاسو نه دا هیله کومه مرسته چې غوس را خپل آیات ولګي نورو خلکو په لاس ورمه کې. السلام علیکم ورحمت الله.
زاب القدیم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ څخه زنګ وهلی دی. ارغنداب سرک د څونه وخت دی چې نه جوړی پیسې څوار راوتلی دي، بیرته ورکې چې هغه کار بعد کې اوس نو بیا په دایره جمهور څخه دا غوښتنه ده اداره ته جوړ کړه سرک. د څه ډېر وخت دی دونه مهم ولسوالۍ دا سرک نه جوړیږي. فقط و سلام.
ما پیغام د غوړې زدي د جوړې شي د هلمند د دهران ولسوالۍ کې د مجاهدین کارونو کې چې ورلایک تر اوسه نه په شریعت کې نه په قانون کې دا غاټ مولان فلسطین چې د حکومت په وخت کې دی د حکومت سره وز طالبان سره دي، هغه مجاهدین چې د حاکم کوي هغه غیر کول اوس الان هغه د طالبان سره ولای د ځوانانو سره نه غوښتي
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو وس هم صفی الله ستانکزی د مهم خبرونو سر ټکی دراوړی.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر په لوی لار درې قاضیان او یو بل کس د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوی. د خبره د لوګر امنیه قومندان رحم خدا مخلص نن ازادي رادیو ته تایید کړه. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت هم ازادي رادیو ته تایید کړه چې د پکتیا د استیناف محکمې درې قاضیان او د دې محکمې یو اجرایي کارمند کابل ته په لار په لوګر کې لخپل مترخ کټکړی شوی او په ډزو وژل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت نن د تاجکستان هغه ادارات کړ چې وسلوال د افغانستان له پولي وراوختي او هلته حمله کړې ده. د تاجکستان چارواکو پرون ادعا وکړه چې د داعش یا اسلامي دولت جلې وسلوال له افغانستان وراوختي او دغه هیواد پر یوې سرحدي پوستې حمله کړې. یو ډله افغانان چې له جرمني استل شویو نن د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. د جرمني ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې د کابل هوایي ډګر چارواکو تایید کړی چې شپږ دیرش افغانان نن له جرمني کابل ته رسېدلي. سلګونه پناه غوښتونکي چې ویل کېږي ډیری افغانان او افریقایان دي نن د پاریس په شمال کې له دوو کمپونو بل ځای ته انتقالیږي. یو ورځ مخکې د فرانسې حکومت د مهاجرت د مخنیوي لپاره تدابیر اعلان کړل. نن په لبنان کې زرګونه زده کوونکي له اعتراضي خوځښت سره یو ځای شول. دا څلورمه اونۍ ده چې د لبنان د حکومت پر وړاندې بې ساري اعتراضونه پیل شوي دي. ایران وایي د فردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړې ده.
او سم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، خاطر پر دې سو سپورتي خبرونه دراوړئ.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان فوټبال 19 کلن لوبډلې د آسیا جام په مقدماتي لوبو کې خپل لومړی لوب عربستان ته وبایلله. دغه لوبه چې تیره شپه د عربستان سعودي په قربتو برابر شوې وه، افغانستان په خپل لومړۍ لوبه کې ماتې وخوړه. افغانستان له ازبکستان او هندوستان سره دوه نورې لوبې لري چې د روانې لمریزې میاشتې په 18 او 19 نېټه به په عربستان کې ترسره شي. د افغانستان د ښځینه فوټبال لیګ د سیالیو په دوام نن د پروان لوبډله د بلخ لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو برخې مسؤل شفیع شاداب د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیګ کې شپږ لوبډلې له ولایتونو او دوه لوبډلې د کابل څخه ګډون لري. دغه سیالۍ دوه ورځې وړاندې پیل شوې وې چې تر دا مهاله څلور مختلف لوبډلو په خپلو کې سیالۍ کړې. او د هندوستان د کرکټ سوداګریز لیګ یا آی پی ایل مسؤلین وایي چې په 2023 کال آی پی ایل کې به د نوو بال لپاره سپیشل یا ځانګړی لوبڅار وي. د آی پی ایل لیګ مسؤلینو په خبره چې دا لوبڅار به یوازې د نوو بال توپونه کنټرولوي. نو بال هغه دی چې کله د بالر په خله کرښې واوړي. کله چې فولټاس توپ د توپ وهونکي له سینې پورته وي نو بال دی. کله چې ډینجر لاین د بالر لخوا ټچ شي او یا هم کله چې فیلډران له اجازې پرته له لوبغال یا سرکل څخه بهر وي نو لوبڅار نو بال ورکوي. د آی پی ایل لیګ د چارواکو په خبره چې تیرو پړاوونو کې د لوبڅارانو لخوا د نو بال په کنټرولولو کې تېروتنې وشوې. د 2019 کال آی پی ایل پایلوبه کې د ممبئی انډینز او چنئی ترمنځ لوبه کې ملنګا نو بال کړی و چې لوبڅار پکې تېروته او نو بال یې ورنه کړ. تازه د آی پی ایل لیګ چارواکي وایي چې د لوبڅارانو ټیم سره به یو ځانګړی لوبڅار هم وي. دا لوبڅار به نو بالونه څاري او له نورو لوبڅارانو سره به مرسته کوي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو تر ازو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادې رادیو او یونیسف ته ادارې پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر ماشومان لمور پلار او نورو امزولو سر زد کوي.
ماشومان هم دست ده هم دست عادت لري چې مثلا وی هر شاید ما بخواستی هر شاید چورت ما حیا نیشی دوی زد کوي.
د ماشوم زد کول دغه راتلونکی لڅړ ول ستونزو سره مخ کولی شي.
دوی د کیګي دغه سرکوب شو غوښتنو ارمنونو نه چې یو وخت کې درې منفجر شي. مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نوو ځوانانو ګوري چې موټر ډیر زیات تیز وي، د برق سره لوبي کوي، د خلکو د زورونې کار کوي. مثلا
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې پام دی اکله د خلکو خبري اورو بیا له روان شناس سره هم مرکل رول ازادي رادیو سره وسی قدر من اورتونکو روان شناسان وایي چې د کورنۍ ټول غړي په تیر بیا مور او پلار تل د خپل ماشومان لذت څخه کړیږي که چیرې په دغه وخت کې لکڅه بي غوري وشي کېدلی شي د ماشوم پر راتلونکي منفي اغیز وکړي خو که چیرې یو څه اوسلې کار وختل شي او هغه لارې چارې ولټول شي چې ماشوم ته ښه روحیه ورکړي هم به ماشوم ښه وروزل شي او هم به مور پلار نوي په عذاب مشران وایي چې د یو ماشوم لویول د یوې لویې کلا جوړول دي نو ځکه دا باید ومنو چې د کوچني غټول خواري غواړي په پیل کې مولد وو تاسو څخه پوښتلی چې یو شمیر ماشومان ولې ضد کوي
نوم بلال ده د لغمان ولایت همدا مشکل ده د مور پلار ډېر ورته ناز ورکوي یو وجه دا کېدی شي او بل وجه دا کېدی شي چې لږ زره اوس دغه شرایط دغه ګډوډي ده کنه نو کېدی شي پلار نه ورته میراث پاتې پلار مثلا فکر خرابی همغه سه خدا خود پلار ذات نه ده کنه دغه سترته وایم نصیحت مثلا کوم روش چور سره کی هغه د سکی لګ مثلا هغه اولاد نه پلار جوړ کړی نو په دې حساب هغه لږ زره زیرزیری راځي نصیحت ورته کی ډیر خبره ده
زمانم فهیمه را کاده میدان اویی که ما کرده زیادتر اویی چه مثلا ما تا گیم را که یا مثلا ما پریده چیز کمپیتر که کار رو که ما نورزی علاقه مندی نلرم از زور تاوییمه چه تو باید مطالعه و که باید کتاب و الوانی پر دقه زیاد زد که مثلا زمان دیر خفه که گه ما پر ده کار باندی دقه زین وقت و همه اوم زین وقت و همه اور باندی منت که اوم چه باید دا کارونه اونه که خوبی هم اور باندی تاثیر نلری دست عادت لری چه مثلا و یه هر شاید ما بخواستی مثلا چیزه وای ما گیم ما تا باید گیم وای چیزه وای ما مثلا ما تا دغسه خوراک باید ما تا یی چی مثلا وای موبایل ما تا یی هر شان چرت ما حیا نشی دوی زد کی
د پانتون استاد او روان شناس یو لحق شمس وای چی د زدی ماشوم د قرارول لپاره زنی مهم خبره باید په پام کې ونیول شي مثلا کله چې د خپل ماشومان غاکونه برسوي او هغه خپل خوله درته ننیسی او یا هم د هغوی نوکان اخلي خپل لاسونه نه درکوي نو هڅه وکړئ چې خپل ماشوم وخندوي کله چې ماشوم وخندل نو په دې پوه شئ چې هغه ل خپل زد څخه اوخته دی نورې خبرې له ضیاء الحق شمس څخه ورو له نوموړي سره مې مرکه کړې په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې ماشومان ولې ضد کوي
ډیر آسانه که ویو دوه لاملونه درلودلی سي یا دا ده چې دوی په وجود کې انرژي ډیره ده د مصرف لپاره یې زمینه نشته یا دا چې د ځینو اړخونو د کمبودۍ احساس کوي دا د خپلې کمبودۍ د رفع کولو لپاره یوه لار ګڼي په دې خاطر دا کار کوي اوس یې کولی شو واضح کړو مثلا بعضې وخت انرژي ډیره زیاته ده د دوی د ورځني تقسیم اوقات او ورځني ټوله برنامه د ژوند داسې ده چې د دوی دغه ټول انرژي پکې نه مصرفېږي پاتې کېږي بناً دا انرژي راځي د بل ځورونې لپاره او داسې ځای وکې مصرفېږي چې ورسره مور او پلار او د کورنۍ نور غړي کړیږي ورسره اما هغه ځای کې چې د خلال لپاره ده کیدلی شي د ماشومانو ته چا غوږ نه نیولی کیدلی شي د دوی ځینې لوبې د مشرانو لخوا تایید شوي نه وي کیدلی شي په ځینو ځینو برخو کې تشویق شوي نه وي کیدلی شي ورته نورو دا مجال نه وي ورکړی چې دوی شوخي وکړي همیشه رټلی وي همیشه منع کړی وي اما که دا هم کړی وي باید متوجه اوسو چې یو بله برخه کې حتما کومه خلا موجود ده زموږ د ماشومانو غوښتنې کیدی شي لویې او زیاتې واوسي او دا تشخیص غواړي دا رواني مشوره غواړي او بررسي غواړي کیدلی شي زموږ د ماشومانو عقلي وده تر دې سنی وده پورې زیاته وي او دوی د خپل هغه عمر چې موږ ګڼو چې دغه عمر کې دوی خاص غوښتنې نه لري کیدی شي دغه نه لوړې غوښتنې ولري او موږ نشي پوهولی په دغه ډول سره خپل خلا برجسته کوي او کاروي بیا دا په کورنیو کې په بیلابیلو واحدونو کې په ښاري او غیر ښاري سیمه کې فرق کوي او په پلرونو پورې هم فرق لري چې میندې او پلرونه څنګه چلند کوي په څومره دقت سره په څومره څېړنه او ګویګنې سره خپل د ژوند برنامه ریزي ورته لري
که د ماشومانو دغه عادت چې دوی ځان ځوروي او د کورنۍ نور غړي بې توجه همدې شي پاتې شي کورنۍ پاملرنه ورته ونه کړي دا مسله څومره خطرناک کېدلی شي
بالکل دا ډېره زیاته خطرناک ده هم له دې نظره چې که د یو چا انرژي ډېره وي دی پاتې شي د ټولنې لپاره د ټول ټولنه په سر اخلي یو وخت هم د دې نظره که دا کمبودي ولري یعنی یوې بدلېږي په اوږدې باندې د نشتون د وجه نه داسې کېږي د خلا له وجې داسې کېږي یوې د ډېرې انرژۍ د وجې یوې د ډېر اعتماد په ځان باندې ټولنه توهینوي نور توهینوي له منځه وړي په لوړو پړاوونو کې د ژوند لوی لوی تصمیمونه ونیسي هغه د ورانۍ تصمیمونه وي او په خلا کې چې د اوږدې برخه ده دا بالکل د کیټلر غوندې کسان ته جوړېدلی شي یو وخت د لوړو موقفونو سره د لوړو امکاناتو سره کولی شي داسې تصمیمونه ونیسي د خپل د خلا د ډکېدو لپاره چې نه هغه سن سره مناسب وي نه هغه فضا سره مناسب وي اما وزرونه پردل د نور ټول ټول ته ورسیږي. مونږ وایو د ټولنې د اوسنۍ بلاګان او آفتونه د هغه میندو او پلرونو په غاړه دي چې خپل ماشومان یا عقدې لوی کړي دي یا د انرژي لپاره چې ډیره زیاته انرژي درلوده ډیر فعال وو د هغې لپاره کومه خاصه برنامه نه درلودلې. دغه اوسنی نسل تاسو دقیقا د ناموزونې روزنې او ناموزونې کوچنیوالی مثال ګڼلی شئ.
ځان ته څومره ضرر رسولی شي؟ مثلا کله یو ماشوم ځان ځوروي او ضد کوي خپله دی څومره صدمه پر رواني لاس خپله ګوري، ځکه دی به د نورو لخوا رټل کیږي.
یو شمېر هغه دی چې مونږ ورته درونګرا وایو ډېر خپل منځ ته بېرته راګرځي، د دوی ضرر ډېر زیات خپل ځان ته فقط لرواني اړخ رسیږي، یعنی دوی دکیږي د هغه سرکوب شو غوښتنو ارمانونو نه چې یو وخت کې درسې منفجر شي پکې، دوی دکیږي او د باندې ډېر نخ کاریږي، وروسته کې ښکاري، وروسته کلونه کې ښکاري. اما یو بل چې ډېر خطرناک دی هغه دا چې دوی کولی شي ډېر ناموزون او غیر عادي تجربې وکړي په ژوند کې خپل. داسې شیانو تجربه کې مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نوو ځوانانو ګورئ چې موټر ډېر زیات تیز بي، د برق سره لوبې کوي، مثلا د پورته پورته ځایونو نه ځان کتره غورځوي، دا همغه انرژي ده چې تر اوسه پورې نه دفع شوې، نه دفع شوې، نه وار شوی. د خلکو د زورون کار کوي، مثلا ډیر غیر ضروري جرأت لري په ډیر ډیر مسایلو کې، او بوت ځان غورځي مثلا اور کلاس دی مثلا، او فکر کوي چې مثلا دا ډیر غیر عادي کارونه دي کولای شم، افتخار به باندې کوي. یوه دغه بڼه ده، یوه هغه بڼه ده چې منځ ته ورځي، دا بیرونګرا دی هغه درونګرا دی، دا په کوچنیوالي کې نور ته ضرر رسي او ورو ورو همداسې مخکزي، هغه په کوچنیوالي کې ځان ته ضرر رسي، خپل منځ کې دفنوي، اما چې لوی شي ډیر خطرناک کېږي نور لپاره.
ماشوم په دغه حالت کې معمولا د کورنۍ زړه بل اخره پتن کوي، بیا مور پلار ماشوم وهی. په دغه حالت کې د ماشوم وهل د څومره یو نامناسب کار ده؟
د څه باید وایو، بعضی روانپوهان په دې باور دي چې هغه د تنبیه مثلا مخکې د تشویق غني او اساسي غني، هغه وایي چې دا وهل اصلا د دوی ډیر زیات انرژي یا هغه عقده ده چې دوی کشته، هغه را پرېدل د مور او پلار تر غلې ده، او د مور او پلار اړخه بیرته دی وهل په شکل منعکس کیږي. ولې دا فکر کوم ډیر سم نه دی زمونږ ټولنه لپاره، لږ تر لږه سم نه دی، ځکه موږ نور ډول محرومیتونه لرو چې هغه خپله تنبیه ده اصلا زمونږ لپاره. فقر زمونږ لپاره تنبیه ده، تکالیف زمونږ لپاره، بې برنامګي زمونږ لپاره خپله تنبیه ده. دا لرو، د دې تر څنګ باید وهل ټکل زیات نه کړو. اما د مور او پلار د وظایفو په جمله کې یو وظیفه ده داسې ټولنې د غړو لپاره، دا کېږي چې هر وخت په هر سن کې په هر بدو شرایطو کې دوی باید د ماشوم درلودونکي ونه اوسي. متاسفانه چې دا دوی ماشومان لري او دوی ورته آماده نه دي د رواني اړخه، مثلا انرژي ډېره کمه ده ورته، حوصله ورته ډیره کمه ده، او دومره فعال ماشومان لري بیا د دوی ترمنځ همیشه نه انډولي وي. یو طرف باید قرباني وي، مور قرباني کیږي، خويند قرباني کیږي، پلار قرباني کیږي، نیکه قرباني کیږي، یا خپل ماشوم قرباني کیږي. بل اخره زګچی اغه نارمل برابر نه ده، ظرف او هغه څه چې پکې پروت دي هغه برابر نه دي. ماشوم ستدي د سی کورنۍ د سی پلار مور سره چې غوي اوسله دین نه لري چې دا وروزي لوی کی. ها اوس دین مکلفتونه ستدا سره د دې چې مونږ د انرژي لرو کني لرو، باید دین شر بده پوي سوال
په کورنۍ کې پاګ یو ماشمان دي او آر یو بیلا بیل زدونه تر سره کوي، نو لبلې خو فقر، غربت، غریبي کورنۍ ته څه کول پکار دي په دغه سیا وضعیت کې؟
د ماشومان ډیروالی او د کورنۍ محرومیت او فشار همیشه په ډیر ناسالم ټولنې دلالت کوي، او راتلونکي ډیر ناسالم وي، ډیر سخت به وي چې پردل دي چې مور پر قرباني سي د وضعیت خشي بیا. اما د هغه کسانو پر بته چې همدې وضعیت کې واقع دي اوس، هغه دا چې مثلا ځین شهر باندې اول مور پر وو پويږي، باید د پوهه لاره نه ځین مشکلات مو ته اسانيږي، مثلا د پوهه دور لاره نه، هغه پوهه دا چې مثلا خپل ماشومان باید تشخیصول اوسي دوی، یا خپل تشخیص کی، یا د بل د مشورې لاره تشخیص کی، یا د بیا بیر آزمایښونو کې تشخیص کی، وګوري چې دا ډیر فعال دی، عمل له نظره چلندونو کې خپل ډیر فعال دی، که ذهن ډیر فعال دی. د دوی لپاره بل بل برنامه است دی، لکه تل غزینې ویډیوګانې، ځینې رسنې، تلویزیونونه، ځینې فلمونه، ځینې کتابونه ورته وګوري. د دوی لپاره دا ډیر ضروری دی که خپل به سواد دینه پویږي، د بل نه باید مشورې واخلي د ماشومان لپاره، ځکه د راتلونکو نسل مسؤلیت دی دا، او د راتلونکو افغانستان مسؤلیت دی دا، ادي بدونه ګړل سي. په هر صورت کې دا باید د کو مور او پلار ته موږ که داسې وضعیت کې واقعي اسو ماشومان لرو او انرژي مورته کمه ده، باید پراخ ضرورت ولرو، بیا وسري باید وته نشو، ځکه اوس په همداسې وضعیت کې واقعي اسو د داسې او صبر په بدل کې موږ کولی شو یو نسل وروزو. بیا حوصلګي هیڅ کله نتیجه نه ورکي، او هله تکول هیڅ کله نتیجه نه ورکي، لزان لري کول نتیجه نه ورکي، چې مثلا په دې فکر کې اوسې چې زبای لري کوم چیرته، په دې فکر کې اوسې چې مثلا زبای وټه کوم چیرته، فشار لاندې ونی سم په کوچنیواله کې کار ته ولېګم، د یو هم د حل لار نه ده متاسفانه، چې په دې ټولنه کې د حل لار ګڼل سوي دي. د حل لارې ورته دوه درې دي چې اغه هم ډېری مسؤلیتونه پلرو مور پر راګرځي لګي مشومان پر راګرځي مثلا د کوچنیوال لپاره باید تربیتی زینو ته انتقال شي ولګ ډول شي روزن زیونه وړکتونونه څونه امکان لري او خوانځي نور وختونه ورته ډاکسي د ټول ډیر زیات مهمه ده زما همیشه وختونه پرونو مند نه داده شي تقسیم اوقات لري خپل مشومان لپاره د سهار لپاره د ماسپخین لپاره همغه انرژي لپاره د لري برابر تقسیم اوقات تاسو ولري د دې انرژي مصرفي کې به دومره انرژي پکې نه پات کیږي چې تاسو ازیات وکي یو څه تو کې وړ وړ دې مصرفول سي په کور کې باید ولرو همیشه د لوبو د اسبابونه د پلرونو مند بدن غني او د اضافه نه غني ځکه دا یوازینی هغه شاند چې منفی انرژي چې باید په نور باندې مصرف شي په دوه شنه کوم مصرف شي دا ډیره ښه ده مثلا تاسو مشروم کړئ شپه په دې باندې وهي د دې ستوب په لغته باندې وه ډیره ښه ده کنه بران سالم ډولونه د انرژي د مصرفولو باید د کورنۍ او د مشرمان لپاره پیدا شي
ډیر مننه استاد ځوان دی
اوسې ډیر تشکر
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است اللهم مل او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنیو کې ولې بې اتفاقي یا نفاق منځ ته راځي؟ په کورنیو کې بې اتفاقي کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلای شي او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د همدې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه د دینی عالم نظر او په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رو یم ادمی درته وړاندې کوم ملتیا مو غواړم.
قدر من دوستانو موږ له کوچنیوالی دا اورو او لولو چې په اتفاق کې برکت دی. موږ همیشه د کورنۍ اجتماع او هیواد په سطحه د اتفاق او اتحاد دعا وکړو او شعارونه ورکوو. رښتیا هم په اتفاق کې ډیر برکت وي. په ګډه کولای شو د ژوند ډیر ستونزې حل کړو او د ژوند ډیر اسانتیاوې برابرې کړو. په اتفاق او یووالي حتی ولسونه خپل تقدیر بدلوي. اتفاق او اتحاد د کورنۍ بنسټ ټینګوي. همدارنګه د بې اتفاقۍ عوامل د هر چا د کورنۍ د جوړښت له نظره فرق کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی سورګل د خپل کورنۍ بې اتفاقي د ښځو تعدد بولي او وایي
کور کې خو طبعا تعدد د ښځو زیاتې بې اتفاقي خو طبعا د ښځو سره موجود ده. زما خپل درې ښځې دي. اول ښځه چې وای خو جنجال کم و، خو دا دویمه ښځه چې مې بیا وکړه بیا د ښځو مابین کې اختلاف زیات شو او بیا زه مجبور شوم درېمه ښځه والله. خو انسان داسې یو طبیعت لري که چیرې د بیرونه څخه باید طبیعت خراب وي او هغه کور ته ولاړ شي هلته طبیعت راسته شي، خو کله چې بیا کور کې مشکلی او کور کې جنگی دا بيخي دي هر نو جنگ نسړي ته سخته تمامي او طبيعت ډير خرابي ور باندې سخته دي.
بي اتفاقي هغه ناروغي ده چې لعمل یې ډيري کورنۍ لمایزت للي دي. کله چې په یو هواد کې اتحاد او اتفاق موجود وي نو هغه هواد د پرمختګ په لور روان وي، او برعکس په کوم هواد کې چې بي اتفاقي وي نو د نورو مشکلاتو ترڅنګ یو سپات هواد بدل کیږي. د پغمان ولایت اوسیدونکو فهیم په خپل گاوند کې د بی اتفاق کورنۍ پایلې داسې بیانوي.
پغمان کې د یو کلی چې موږ اوسېدو هلته د موږ یو گاونډی و، تدا کې خو دوی به ډېرې دعوې وي جنجالونه به وي، حتی خبره دې ته ورسېدله چې دولت ته به مراجعه کوله او هلته به یې خپل مشکلات ویلې. خو بیا وروسته داسې شوه چې اخر حد دې ته ورسېده چې یو بل باندې ورونه شروع کړه، ښځې سره مداخله وکړه، په جنګونه یې وکړه سره، حتی همسایګان به یې په خلاصولو نه رسېدل. نو داسې وخت راغی چې یو بل ته د سر په تاوان کېناستل چې باید یو بل له منځه بوزي او دغه جایداد هر څوک خپل کړي، او همداسې هم شول چې بالاخره یو ورور جک شه بلې په چاقو وهه او مړې کړم. خبره د بې اتفاقۍ له وجې نه دښمنۍ ته ورسېده او د دوی کورنۍ تیتو پاشان شوه، بیخي د کلي نه ورک شوه او هېڅ حساب معلوم نه ده چې چېرته سر لاړ.
په کورنیو کې د بې اتفاقۍ عاملونه ډېر دي. کیدای شي په ډېره وړه موضوع په یو کور کې بې اتفاقي رامنځته شي، خو په عمده عواملو او بدو عواقبو یې حضرت علي تراب داسې غږېدلی دی.
مهمترین عوامل اول بحران اقتصادي ده، کله چې اقتصاد د یو کور یا د یو ټولنې کمزوري او ټولنې کې ډېر حرج او مرج رامنځته کېږي. او یو لامل یې دا د عدم آګاهي ده، لکه تعلیم سطح ټیټوي. عوامل یې همدام کې درې سي، چې کله تعلیم سویه ټیټوي نو په کورنیو کې حتما جنجالونه رامنځته کېږي، بې اتفاقي رامنځته کېږي. بل مهمه خبره یوه دا ده پکې، چې خوی او خواص په کورنۍ کې نه یو دی بل تحمل کولی نشي، درک کولی نشي، نو دا یو له مهمو عواملو څخه بې اتفاقي شمېرل کېږي. عواقب دا دي چې په کورنۍ هیڅکله پایداره کورنۍ نه بلل کېږي، او بلکې هغه ماشومان او راتلونکي نسل باندې ډېر منفي اغېز کوي، او همدارنګه د بې اتفاقي باعث ګرځي. او کورنۍ چې څومره غټه وي، ډېره په وړو وړو هغه باندې تدریج سره په وړو وړو بخشونو باندې بیریږي.
همداراز د پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الله منګل بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې د کور د ټولو غړو ترمنځ اتحاد او اتفاق موجود دی. نوموړی زیاتوي که چیرې د کور مشران د کورنۍ په غړو کې توپیري چلندونه ونه کړي، نو هیڅکله به په کور کې بې اتفاقي رانه شي.
فضل د خدای دی، زموږ کورنۍ تر اوسه پورې په هغه نورمال حالت کې روانه ده. تر اوسه کومه خاصه ستونزه زموږ د کورنۍ په منځ کې شتون نه لري. هر څوک هغه خپلې وظیفې ته خپل مسؤلیت ته رسیدګي کوي، او نو د دې نتیجه دغه شوې ده چې زمونږ د ورونو په منځ کې یا کورنۍ د نورو د غړو په منځ کې کومه ستونزه تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې. اتفاق نه یوازې په کور کې مثبتې پایلې لري، بلکې په ټوله ټولنه کې مثبتې پایلې لري. که موږ خپل تاریخ ته متوجه شو، دا چې افغانانو پخوا په خپل منځ کې اتفاق درلود، یووالی درلود، د نړۍ هیڅ قدرت نشو کولی افغانانو ته ماتې ورکړي.
یووالی تر هر څه لوی ځواک دی، او اختلاف تر ټولو لویه کمزوري ده. ځکه خو په اسلام کې په هر قیمت د یووالي د ساتلو امر شوی دی. یعنی که د ډېر زیات تاوان په ورکولو یووالی ټینګېدلی شي، نو دا زیات تاوان دې ومنل شي، خو یووالی دې له لاسه نه ورکول کېږي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
د خدای جل شانهو دا حکم دا کورنیو ته، تاسو په خپل منځ کې بې اتفاقي مه کوئ. ستاسو شان او شوکت، هغه دبدبه چې بیرونی دښمن د ستاسو په حق لبا نه فکر کوي، هغه به ختم شي. په اسلام کې جنگ جګړې حرام دي، او خدای جل شانهو د مسلمانانو ترمنځ نه خوښي. د اتفاق یو بل مهمه موضوع چې خدای جل شانهو په اتفاق ډیر خیرونه بنا کړی. په بنی اسرائیل د موسی علیه السلام قوم ده، د فرعون هغه ډیر زیات عذابونه په خدای نازل کړل، د دې بد اعمالو په وجه باندې. خو بیا ورته پیغمبر فزبه باندې دې ته انتخاب دی عذاب وس، وی تاسو نه سمېږي، خدای تاسو باندې درې عذاب انتخاب دی. ستاسو خو یو داده چې ستاسو باندې با یو دمی د سمرز راسي څه ختمېږي، دوم به قحطی او لګ در باندې راسي، دریم به اتفاقی ده. تاسو په دې درې عذابو کې کم یو خو خوي، ټول سره کېناسته د اتفاق سره په دې باندې وکاو. کچیرته قحطی راسي، یو دبل سره به کومه کوکو. کچیرته مرز راسي، یو بل خو به خخ کړی. کبه اتفاقی نو نه د چا سره کومه کولی سو، نه د مړي سره خخولو کومه کولی سو. دی په دې اتفاق وکاو چې موږ اتفاق کو، نو خدای جل شانه د دې اتفاق برکت باندې هغه دوم تلري.
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتلي دي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نوم یې حفیظ الله هوتک دی، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي څه ده؟ ښه کار نه دی. کورنۍ کې او په جامعې کې ډېرې ستونزې مخته راوړي. که چېرته په یو کورنۍ کې بې اتفاقي او کورنۍ سره پاشل کېږي، نشي کولی چې خپل روزمره کارونه په ښه ډول سرته ورسوي.
نوم سید رحمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي د ټولنې لپاره ښه خبره نه ده. نو زما نظر دا ده د ټولنې لپاره چې باید دوی له بې اتفاقۍ څخه ځانونه وساتي، په یوه اتفاق او اتحاد سره ژوند وکړي چې په دا کې یو مینه ده.
نوم کبیر جان دی، د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بې اتفاقي خو ډېر بد مرض دی نن سبا په ټولنه کې، ځکه په یوه کور کې چې بې اتفاقي وي هغه کې قسم قسم جنجالونه پیدا کېږي. بې اتفاقۍ سره بیخي کور چې دی کور خرابېږي، ماشومانو تربیه نه کېږي، تعلیم یې نه کېږي.
زادید رحمان نومیږم، د لغمان اوسیدونکی زه نجار یم، او د کور کلی خبرونه د ازادۍ راډیو نه اورم، او دوستان دې ټول واوري.
عزت مند او ریدونکو دا چې څنګه په کورنۍ کې اتفاق او اتحاد راولو او د بی اتفاقی بد پایلې کورنۍ او ټولنې ته څه دي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې د پوهنځي استاد ډاکټر امید افغان څخه په یوې مرکه کې کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
په پیل کې به استاد داسې پوښتنه مطرح کړو چې په دې وروستیو کې په کورنیو کې بې اتفاقي ډېره لیدل کېږي، عامل به څه وي استاد؟
عمده لاملونه زه غواړم چې اشاره یې کړم، یو ټولنیز بې تفاوتي ده چې د موږ او تاسو په ټولنه کې منځته راغلې ده او دا په کورنۍ کې هم لیدل کېږي. مثلا یو ځوان څه کوي، یو نجلۍ څه کوي، څه اغوندي څه نه اغوندي، مثلا د یو بل ته اصلا موږ ځواب نه ورکوو. او بل لامل دا ده چې دغه دوه نسلو کې، مثلا زوړ نسل او ځوان نسل کې، یو فاصله منځته راغلې او په مختلفو ټولونه کې هم د فاصله البته منطقي فاصله ده، اما دوی لدیغه تفاوت دغه توپیروس که خبر ندی چې د ما مثلا پلار په یو ټکنالوژي په یو اثر کې ژوند کړه او د ما مثلا د لورکه یا زوی به مثلا په بل ټکنالوژي او اثر کې رالوی شوی ده، او حتما دوی مثلا مختلف نیازونه لري، مختلف خاص لري. دا به از دې کېږي چې دوی یو بل سره دغه فکر او دغه اندیشي او د شیان د دوی ټکر کشي او دا به از دې بی اتفاقی کېږي. د منګه د اصلي د ارزشی نظام پوسید هغه ګډوډواله ده، هم باعث دی شوی ده چې ورورو منګه د سیاو منطقي هنجاري نظام نه لرو چې هر چی شته یو بیل ګول رو په هغه باندې منګه تاسو د خپل کړن وړنې مختبوزو. بل د منګه تاسو د کورنۍ جوړښت لوی جوړښت ده، درته کاکا سودن کاکا ژوند لري، مثلا ماګان ژوند لري، او دوی باعث دی کیږي چې مثلا فکر وکړي چې دا زخ مثلا په عنوان کاکا صلاحيت لري چې مثلا یو برا و کمای. نو دغه غټواله د کورنۍ د جوړښت په افغانستان کې هم با اذن دی کیږي چې یو څه بی اتفاقی مې سره شي. او مهم دا ده چې موږ د خپل کوم نقش چې د کوم رول چې د کوم وظیفه چې د په مناسب شیوي سره موږ مد نظر نه دنیول کپلاریو کموریو که خوریو که وروریو که د خپل وظیفه او په دولو چې مثلا په کورنۍ کې د موږ دنده چی شه ده، د ما وظیفه چی شه ده، او زه به جای مداخله باید ونه کوم، نور ارزښتو ته زه باید احترام قائل شم. نو دا احترام نه قیدل، دا مثلا د خپل دند نه پیژندل عمده و اساسی عاملونه دي چې په کورنۍ باندې او په بی اتفاقی باندې اثر اچوي.
استاد، اقتصادي ستونزې څومره د بی اتفاقی لامل ګرځیدل شي په کورنۍ کې؟
زه ډیر وایم چې دا مستقیم عامل نشي کېدای، ولی چې ډیر خې مثلا موږ او تاسو بی وزله کورنۍ هم لرو چې د ماحول او چاپیریال کورنۍ ډیر خاصتا او ډیر انساني ساتل ده، دا یو محرک کېدای شي چې مثلا یو تحریک کړي د بی اتفاقی، اما مستقیم اثر نه اچي.
اغه لفظه د بی اتفاقی بد اغیز په کورنۍ باندې او په ټولنه باندې پڅوي.
ډیر تاسو وګورئ چې اول خود کوم بی اتفاقی چې مثلا په کورنۍ کې راځي د کورنۍ جوړښت بدلون مومي، دا اولینه منفی اغیزه ده چې لري. اخلاقی کوم کسوری اخلاقی کوم هغه بستی چې لرو موږ او تاسو ورورو د مشروعیت کله منځزي، دریم تاثیر داده چې یو ټولنیز نو امیدی من سره وړي. ولکه وخت چې زه ګورم چې پلار د ما په قصه کې نه ده، ورور د ما په قصه کې نه ده، کورنۍ ما مثلا ډیر نه هم کی د یو ډیر غټه لوی مثلا هم د کورنۍ په مابینس کې یو نو امیدی مې سره وړي، او د ټولنې په کچه باندې هم زه یو نو امید انسان ګرځم. بل دا چې موږ دغه کوم انساني برخورد چده، د انساني برخوردونه د موږ او تاسو له بی باوري سره مخامخ دي، چې انساني اړیکې نور موږ او تاسو په یو باور پر بنسټ باندې نسو تړلای، دا منفي اغیز دي چې په کورنۍ لري.
په پای کې څنګه کولای شو چې د کورنۍ او د ټولنې نه بی اتفاقی کم کړو؟
دری ټکو ته اشاره کوم. هغه مهمترین ټکی اول خبرې دي، راځي چې بل سره خبرې اترې وو. دا خبرې اترې د ډیالوګ په چوکاټ کې باید د دیګي چې بل و پیژنو، دی بل باورونه ارزښو ته موږ او تاسو احترام قائل شو. دویم د حل لار داده چې موږ او تاسو د توپیرو ته د انساني پستورګو باندې موږ او تاسو ومنو، راځي چې دغه متفاوت او اندېښنو ته باورو ته احترام قائل شو. نو دا باید د دیګي چې خد د حل لار به چې که کورانه یو خط ولنه ولرو.
گرانو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خی چاري.
ساته نن دې پپیا لکی جوهر نا Oh, 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 oh
کی پیدا کا سر نشتا پتر خوبو کی پیدا کا سر نشتا ساقی نندے پپیا لگے جوہر ساقی نندی کمی دے سکتا
انگار چاہتے شرارت